Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو فایل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مطالب: قطر او ایران په افغانستان کې د تروریستانو فعالیتونه د سیمې د امنیت لپاره خطرناک بللي.
We have the same concern as the region.
موږ د سیمې ګاونډي هیوادونو اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو.
په کابل کې یو شمېر ښځو په یوه غونډه کې د طالبانو د مشر د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ.
هدف برگزاري
د دې غونډې یو موخه د طالبانو وروستي فرمان دی. و موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسو.
د کندهار د محبس زندانیان غواړي چې دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي.
زموږ سره چې خپله فیصله وسي، یا جزما مو دوی راولي، زما سره چې حاضر کړي که بخشه ده، د دوی د کتاب درویه او دوی ته معلومیږي.
د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د سوځول شوي سریلانکایي وګړي له قاتلانو سره به حساب کتاب وکړي. او نور راپورونه په دې نیم ساعته خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اماراتو ولیعهد سره پر افغانستان خبرې کړې. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر عبیدالله رامین په حق رسېدلی. او د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یوه کاندید پر ضد مظاهرې شوي. بشپړ خبرونه: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلي بلینکن او محمد بن زاید آل نهیان پر مهمو سیمه ییزو مسایلو، دوه اړخیزو شراکتونو او د همکاریو د لا پراختیا په تړاو بحث کړی. ښاغلي بلینکن هم پر ټویټر لیکلي چې له ولیعهد محمد بن زاید سره په مهمو سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړې. محمد بن زاید له 2014 کال راهیسې د متحده عربی اماراتو ټولې رسمي دولتي چارې پر مخ بیایي. د اعلامیې له مخې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولیعهد محمد بن زاید سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي وګړو، د سفارت د کارکوونکو او دریم هیواد ته د بهرنیانو د خوندي تګ د امکان د برابرولو په خاطر د متحده عرب اماراتو د همکاریو مننه وکړه. بلینکن همداراز له افغانستان سره د متحده عربي اماراتو د بشري مرستو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 1 میلیون افغانانو سره مرستې کړي. دا خبره یادې ادارې پرون په یوه ټویټ کې کړې ده. د ټویټ په اساس ملګرو ملتونو او همکارانو یې په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې له 1 میلیون افغانانو سره د خوړو مرسته کړې. نږدې 9 لکو افغانانو ته یې صحي خدمات رسولي او نږدې 1 لک 80 زره ماشومانو ته یې چې په خوارځواکۍ اخته دي خواړه رسولي. ملګرو ملتونو پر دې سربېره ټینګار کړی چې 24 میلیون افغانان عجلو مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د افغانستان د څانګې مشرې ایزابیلا موساد کارلسن ویلي دي چې 24 میلیون افغانان سمدستي خوړو، صحي خدماتو، واکسین او د ژمي پر مهال امکاناتو او نغدو پیسو ته سخته اړتیا لري. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. ګڼو رسنیو د ښاغلي رامین مړینه د سرچینو په حواله تایید کړې ده. د ښاغلي رامین نږدې خپلوان او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د کرنې پخوانی وزیر عبیدالله رامین وفات شوی. عبیدالله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر او وروسته د ولسي جرګې په 16مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی و. د افغانستان د مویتای ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا خبره د افغانستان د مویتای د فدراسیون یو مسؤول علي ظفر عاطفي پرون ازادۍ راډیو ته وکړه.
یوسف جهانگیر قرار است به مسافه حریفی از سنگاپور و میدان بره.
یوسف جهانگیر به د خپل سنگاپوری سیال په وړاندې لوبه وکړي او کچیر ته سنگاپوری لوبغاړی مات کړي نو بل پړاو ته لار پیدا کولی شي. په همدې ترتیب د جعفر لومړی لوبه هم د سه شنبې پر ورځ له تایلندي لوبغاړي سره
برگزار میشه.
یوسف جهانگیر هغه افغان لوبغاړی دی چې په 2019 کال کې هم د مویتای له نړیوالو سیالیو د زیرو مدال راوړی و. دا سیالۍ د څلورو نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبې راهیسې پیل شوي چې د دسمبر تر یولسمې دوام کوي. مویتای د تایلند یو رزمي ورزش دی چې په ټوله نړۍ کې لکونه ځوانان پرې بخود دي. په دې ورزش کې ورزشکاران د سکانو او لغتو ترڅنګ په زنګنونو او څنګلو هم وهل کوي. له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایي حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ. د بیلاروس دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د اوکراین پوځي اتشې ته یې د بیلاروس له فرضایي حریم څخه د اوکراین د الوتکو د ګڼو سرغړونو پر وړاندې اعتراض سپارلی. په بیان کې راغلی چې د اوکراین اتشې ته خبر ورکړل شو چې اوکراینی لوري د نړیوالو نظامي همکاریو او د وسلو د کنټرول په برخه کې د اختلافي مسلو د حل لپاره له خبرو اترو ډډه کړي، چې دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. د اوکراین د پوله ساتو خدماتو یوه ویاند دا تورونه رد کړل. بیلاروس د 2000 کال انتخاباتو وروسته چې په پایله کې د الکساندر لوکاشنکا رژیم مظاهرچیان سخت وځپل، له اروپایي ټولنې او لویدي سره په سختو ډیپلوماتیکو او سیاسي لانجو کې ښکیل شوی. او د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښیارخي افراطي لیکوال اریک زیمور د کاندیدېدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیان وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې د دوی په وینا فاشستان او ښیارخي افراطیان ځانونه کاندید کړي. د فاشستانو د مخالفې ډلې یوه ویان سایمن دوتل فرانس پرس خبري آژانس ته وویل
موږ دوی ته هېڅ ځای نشو سپارلی، د هغوی مفکورې پاکې نه دي، له کرکې ډکې دي. د دې کرکې په خلاف موږ ګڼ خلک سره راټولوو چې وښیو چې موږ د برابرۍ، د ښځو د حقونو او د کډوالۍ لپاره مبارزه کوو.
اریک سیمور دریش پیته کلان سیاسي ژورنالیست دی چې رسمانه د فرانسې د راتلونکي اپریل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپله کاندیداتوري اعلان کړي. د هغه د کمپاین د لومړنۍ غونډې پر مهال د مظاهرچیانو او امنیتي ګاردانو ترمنځ اخوډب وشو چې لږ تر لږه دوه تنه پکې ټپیان شول. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د لنده یا قوس 15 ده چې د 2021 میلادي کال د دسمبر له 6 سره برابر ده. په دې سهارنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکي چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ایران ته تللی او د افغانستان پر روان وضعیت له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. میرمن مته نوتسن په تهران کې د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا لمشر عباس عراقچی سره لیدلی دي. لبلې خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو دوام د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک بللی. په دې اړه د صفی الله ستانکزي راپور واورئ.
ټولنیز، اقتصادي کړکیچا او امنیتي ګواښونه هغه عمده مسایل دي چې دا وروستي څو وخته د افغانستان له نوم سره تړلي بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیاله مته نوټسن تهران ته تللی او د یکشنبې په ورځ په پاسنیو عمده مسلو او بشري مرستو باندې له ایراني چارواکو سره خبرې کړي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په دې تړاو یو راپور ورکړی. د راپور له مخې میرمن مته نوټسن د ایران د بهرنیو ستراتیژیکو اړیکو د شورا له منشي سید عباس عراقچی سره د افغانستان پر روان وضعیت، له هغې ډلې امنیتي اندېښنو، داعش او د افغانستان پر راتلونکي حکومتولۍ بحث کړی. ایران په افغانستان کې د داعش له مخ په زیاتېدونکي فعالیت تل اندېښنه ښودلې او په مهارولو باندې ټینګار کړی دی. همداراز ایراني چارواکو څه وخت مخکې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې په ترسره کولو سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی. هغه دریځ چې دوی آن د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې هم پرې ټینګار درلود. ایرنا د عراقچی په حواله زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د یو داسې ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی چې د دغه هیواد او له ایران سره یې د پولو امنیت ډاډ من کړي. ایرنا لیکلي عراقچی د ملګرو ملتونو استازي اغلی نوټسن ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو له هڅو ملاتړ کوي او د افغانستان اهمیت ته په کتو ایران یو ځانګړی استازی هم ورته ټاکلی. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما تهران ته د اغلی میټا نوټسن په سفر باندې د دې راپور تر لیکلو څه اعلامیه نه ده ورکړې، خو ایرنا اژانس د اغلی نوټسن په حواله له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې په جدي مرستو ټینګار کړی. په تېره بیا د ژمي په را رسېدو چې د اړمنو افغانانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی.
افغانستان روان بشری اقتصادي کړکیچ او امنیتی تهدیدونه دا اونۍ په یو بل نړیوال مجلس کې امیات شول. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د مدیترانې ډیالوګ ته په وینا کې چې په افغانستان باندې متمرکز وو، په دغه هیواد کې روان کړکیچ او امنیتي ګواښونه د سختې اندېښنې وړ وبلل. موږ د سیمې ګاونډیو هیوادونو، اروپا او امریکا په څیر ورته اندېښنې لرو. زه باوري یم چې په افغانستان کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ګواښ به په ټولو هیوادونو خطرناکه اغېزې ولري. نو زه فکر کوم دا باید یوه موقع وګڼل شي چې موږ ټول سره یو شو او د افغانانو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړو. آل ثانی وویل د اګست په نیمایي کې د تېر حکومت سقوط او طالبانو بیا واکمنېدل ټول حیرانه کړل او مختګ لارې ټولو ته مبهمه کړه. د قطر دغه لوړپوړي چارواکي ټینګار کړی چې بشري مرستې باید سیاسي ونه ګرځول شي او اړمنو افغانانو ته په وخت ورسول شي. په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه هیواد له اقتصادي کړکیچونو او ټولنیزو ستونزو سره مخ دی. له بلې خوا که څه هم طالبان د داعش خطر کم لاس نیسي، خو د کابل هوایي ډګر، د کندوز او کندهار د شیعهګانو په جوماتونو باندې خونړي بریدونه او ځینې نورې وړې بمي چاودنې چې داعش یې مسؤلیت منلی، په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو اوري چې د سهار لو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا راډیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. په کابل کې یو شمیر خزینه فعالانو پرون د خزو په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د وروستي فرمان په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ویل د افغانستان خزې غلامانې نه دي او باید د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. دوی په یو غونډه کې وویل د طالبانو لخوا د ښځو حق نه یوازې باید په واده پورې محدود شي، بلکې اسلام ښځې له کار او زده کړو نه منع کوي او دوی ته هم باید دا حق ورکړل شي. د دوی په وینا طالبان باید د ښځو ټول حقونه یوازې په مهر او د واده په اړه د دوی په خوښې پورې محدود نه کړي. د ښځو په اړه د طالبانو د لوی مشر په فرمان کې تر ډیره د واده پر اړوندو مسایلو تمرکز شوی.
د خوځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د غبرګونونو په دوام یو شمیر فعال خوځو په کابل کې په دې اړه خپل دریځ ښودلی. دوی وایي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو خوځو اړتیاو ته پام نه ده شوی او افغان ښځې او نجونې لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د دې غونډې یو ګډونواله هدا خاموش وایي
هدف برگزاری
د دې غونډې یو موخه د طالبانو او وروستای فرمان دی و موږ خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسو. د ښځو حقونه، کار، زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود شي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري، دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جمعې په ورځ د فرمان لخبري د ورسره ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د خوځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعاله پروانه ابراهیم خیل هم وایي خوځې اونجونې ډیر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
موږ لا ډیر حقونه لرو چې باید په اړه یې بحث وسی. کاشکې ملا هبت الله د خوځو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو په اړه خبرې کړې وای او خپل اعلامیه کې دا هم لیکلی وای ځکه بې سواده ټولنه ثبات نه لري.
افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. که څه هم تام ویسټ دا فرمان ستایلی خو زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډیر څه ته اړتیا شته. د غونډې یو بل ګډونواله صفیه اکبری وایي ښځې له زده کړې او کار سربیره سیاسي مشارکت هم غواړي.
د اسلامي امارت په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې ښځې دې په زور واده او بدو کې نه ورکول کېږي. ښځینه باید په دې دوو حقونو پورې محدود شي. موږ د سیاسي مشارکت،
زده کړې او کار حق هم لرو.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریز هم ولرو، خو وایاندویانو یې زموږ له ډېرو اړیکو سره سره ځواب رانکړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو، په دې فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول، په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته یې نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خواهی پا مهر و میراث که ده هغوی حق ثابت یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو ده چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړ شمیره لري. د مخکنی جمهوری نظام پر مهال د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالی او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
مل آنلاین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي کله چې د امریکا د دفاع وزیر وپوښتل شو چې له افغانستانه د ځواکونو پر وتلو پښیمانه نه دی، تر لاندې چوپتیا او مکس وروسته یې وویل چې هغه د کابل هوایي ډګر کې د دیارلسو امریکایانو او همدې سیمې ته نږدې د لسو افغانانو پر وژنه خواشینی دی. لوید آسټن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د وروستیو ورځو په اړه دا خبرې په کالیفورنیا کې د ریګان ملي دفاع ټولنې په یو بحث کې کړې دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داعش بریدونه وکړل چې د شاوخوا یو نیم سل افغانانو په ګډون دیارلس امریکایان هم پکې ووژل شول. له همدې بریده وروسته د امریکا بې پیلوټه الوتکې هوایي ډګر ته نږدې پر یو کور بمباري وکړه چې لس ملکیان یې ووژل. امریکا هغه مهال وویل چې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش غړي یې په نښه کړي، خو وروسته څرګنده شوه چې قربانیان ټول ملکیان او د یوې کورنۍ غړي دي. مل آنلاین په خپله لیکنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د قانونو په سکتور کې د چین پر احتمالي پانګونې یوه مقاله خپره کړې. د مقالې په پیل کې راغلي د چین د قانونو ډلې د افغانستان د لیتیمو او مسو په برخه کې پر څېړنه لګیا دي چې د پانګونې فرصتونه پکې وګوري. ورځپاڼه په کابل کې د یو لوړپوړي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکلي، د چین د قانونو د صنعت استازو په وروستیو کې افغانستان ته سفر هم کړی. په مقاله کې راغلي چین د اگست له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو لار غوره کړې او په هغو لومړنیو هیوادونو کې دی چې افغانستان ته یې بشري مرستې استولي. ورځپاڼې د سنګاپور ملي پوهنتون د یوې متخصصې کلودیا چیا په حواله لیکلي، پرمختللي اقتصادونه هڅه کوي چې د لیتیمو او مسو سرچینو ته لاسرسی ولري. دا دواړه سرچینې په افغانستان کې شته. پر نورو برخو سربیره له دې معدنیاتو څخه د برېښنایي موټرو او زیراکو ټلیفونونو په بیتریو کې هم کار اخیستل کیږي. چین 2009 کال کې د افغانستان د عینکو مس د اکتشاف او کیندنې تړون هم لاسلیک کړ، خو په ظاهره د تخنیکی او امنیتي ستونزو له کبله دغه چاره وځنډېده او د افغانستان د پخواني حکومت چارواکو وویل چې پر دې تړون له سره غور کوي.
ل ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه پر وخت نه چیړي. دوی وایي ل میاشتو راهیسې په زندان کې ساتل کیږي خو لا هم دوسیې محکمې ته نه دی استول شوي. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې ډیر ژر به دا ستونزه واره شي او د زندانیانو دوسیې به وڅیړل شي.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنايي بلاک زندانيان وایي لمیاشتو رئیسې د طالبانو حکومت قضیه نه دي چیړلي او له محکمې پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي ترڅو د دوی قضیه په وخت وڅیړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مر مخ دي رسوي چې تعبد نه وجاري زمر سره یې خپل فیصله وسی یا جزما مدي راول زما سره یې حاضر کی که بخشه د دې د کتاب دروي او دې ته معلومیږي و دې مې بخښ خپل بچان ته میلای کی تر اوسه مینه کید معلوم دي نه مشه معلوم دي دغه مینه نسمه میاشته زما غوښتنه دغه چې مر بالا الهي نور میان ختم دی افلاین بغه ما بس کی ځان حل کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي اج جاری دي مارکس ته ورته کشي دي مینه اعلان اوس نه 200 بوتي نه ضرب شوی دي نو نه سمه ما بس تیر کړی زما بچان ته زما اکټین ورک نور دي زمرسم بس ته قران مطابق پیصاله زما سره.
د اسدالله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستی دي او د بند مدای پای ته رسیدلی خو قضیه لا هم نه دي چیرل سی بي.
باید دا قاضیان داسې زموږ پوښتنه وسي یا زموږ مخالفین هغه سړی چې زما سره داول لري هغه راوغواړي چې وروره دا سړی سره ته څه لرې د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ دا سپیندرې سړی دی وروره یخ مې کېږي ګولۍ خورم پښې مې درد کوي وروره شپې ته سهار لکه مایې غړم نو زموږ د دغه اسلامي عمارت څخه دغه م غوښتنه ده وروره چې یو سړی راسي پرس خو باس خاص وکړي حقونه حق سره جلا کړي نه نه مې قتل کړی دی نه مې غلا کړی نه مې جنګ کړی نه مې ټکر کړی هېڅ سرکل د لورکی موضوع می د لور می اخر غوت ورکړی وروره بس په دغه لور باندې راوستلم وروره دغه ناس موضوع می مر سره دی
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نچېړلو په برخه کې ستونزې منی او وایي چې د زندانیانو عریضې تر لاسه کړي او یوې ځانګړي کمیټې ته یې دنده سپارلې تر څو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي
مجلس وکي چې کوم قضيه پاتې دي مرتدفاس کړی دا غوړ لپاره یو کمیټه د علماء جوړ شو نشره دغه قضيه به سره نکیش هیڅ نه ورکوټول
طالبانو دا غاس پنیمای کی پر افغانستان د واک تر لاس کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بنديان آزاد کړل خو د دوی د زندانونو یو شمیر بنديان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بنديانو په وینا قضیه په وخت نه چړل کیږي
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري د چارمغز په نوم د ماشومانو لپاره ګرځن کتابتون په کابل ښار کې بیا خپل فعالیت پیل کړ د دې ګرځن کتابتون چارواکي وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته خپل فعالیت درولی و خو روانو ناخوالو په ځانګړي ډول د ماشومانو پر وړاندې یو شمیر نابرابریو دوی اړ کړل چې یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړي د آزادۍ رادیو خبریال راپور راکوي
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل د ماشومانو لپاره د چارمغز په نوم ګرځنده کتابتون خپل فعالیت پیل کړ د دې ګرځنده کتابتون شاوخوا 6 سلنه کارکوونکي میرمنې دي د ماشومانو لپاره د دې کتابتون بنسټ ایښودونکي فرشته کریم آزادی راډیو ته وویل له طالبانو سره یې هو کړه کړ چې د ټول خزینه کارکوونکو په ګډون خپل فعالیت پیل کړي
ما چارمغز به خاطر دوباره افتتاح کردیم به خاطر از اینکه مردم در افغانستان
موږ چارمغز د دې لپاره پرانیسته چې افغان ماشومان له بل هر وخت څخه اوس په سخته کې دي فقر او د ماشومان روحي حالت دوی په سخته کې اچولي موږ فکر وکړ چې موږ فعالیت له بل هر وخت څخه اوس زیات مهم دی
از قبل کرده مهمتر شده بخ...
چارمغز په لوی موټر کې د ماشومانو لپاره لرنګ کتابونو جوړ ګرځنده کتابتون دی دغه کتابتون د جوړېدو انګیزه په 2013 کال کې پیدا شوه دغه ګرځنده کتابتون په واټونو کې د وړو ماشومانو لپاره د لیک او لوست ترڅنګ رسامي او گیمونه هم ورزده کوي د چارمغز د مسولینو په وینا په دې ګرځنده کتابتون کې د ماشومانو لپاره یو مشاور هم ناست وی چې د ماشومانو د روحي درملنې په مخه مشورې ورکوي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې د وژل شوي سریلانکایي وګړي په حق کې به عدالت کیږي عمران خان په دې تړاو د سریلانکا له ولسمشر سره هم خبرې کړې صفی الله ستانکزی د آزادی اروپا مشال رادیو او د خبر د مرکزی څنګه په حواله نور جزئیات لري
عمران خان وایي د پنجاب په سیالکوټ کې د رامنځته شوي دې پیښې په اړه یې له سریلانکایي ولسمشر سره د خبرو پر مهال د پاکستاني ولس د غوسې او شرم څرګندونه کړې عمران خان د دسمبر پر 14 په ټویټر لیکلي چې له سریلانکایي ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا سره په متحده عرب اماراتو کې خبرې کړې عمران خان زیاته کړې ما هغه خبر کړ چې تر سلو زیات کسان نیول شوي او له هغوی سره به سخت قانوني چلند کیږي د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا د دسمبر پر 14 په ټویټر لیکلي چې د پاکستان په سیالکوټ کې رامنځته شوي پیښې ډېر اندېښمن کړی نوموړي لیکلي د سریلانکا ولس باور لري چې عمران خان او د هغه حکومت به د انصاف ورکړه او پاکستان کې د پاتې سریلانکایي کارګرانو خوندیتوب باوري کړي عمران خان تر دې وړاندې د دسمبر په 3 په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د پیښې د پلټنو په خپله څارنه کوي او په پیښه کې ښکېلو کسانو ته به له قانون سره سم سخته سزا ورکول کیږي دا له هغه وروسته چې د دسمبر پر 3 د پنجاب په سیالکوټ کې وي دلی ډلې د سریلانکا یو وګړی لومړی په وهلو ټکول وواژه او بیا یې د هغه مړی وسوځاوه د سیالکوټ پولیسو خبریالانو ته ویلي چې وژل شوی کس بریانتا کومارا د سریلانکا اوسیدونکی و چې د راجکو په نوم د جامو په یو کمپنۍ کې کار کاوه پولیسو تر سلو زیات کسان نیولی چې پکې اصلي تورن فرحان ادریس هم شامل دی. قهرجنو کارګرانو تور پورې کړی و چې سریلانکایي کس مذهب ته سپکاوی کړی و، نو ځکه دوی سزا ورکړه. خو پولیس وایي هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې ثابته کړي پریانتا مذهب ته سپکاوی کړی وي. د راجکو کمپنۍ مخته یوه ډله فعالان بیا د سریلانکایي وګړي پریانتا د درنښت لپاره ټول شوي وو. د دوی له ډلې د سیالکوډ سوداګرۍ د خونې یو غړي عمیر امین فرانس پریس ته وویل دا پیښه د ډېرې غندنې وړ ده. زه وایم چې دا د سیالکوټ په تاریخ کې توره ورځ ده. سریلانکا زموږ دوست دی او موږ په دې غمجنه پیښه کې د دوی په درد شریک یو. د دې پیښې غندنه کافي نه ده. فکر کوم چې مجرمینو ته په کافي اندازه سزا نه ورکول کېږي، ځکه هم دوی د دغسې کارونو جرات پیدا کوي. پاکستان کې تر دې مخکې هم د مذهب او دین د سپکاوي په تور یو شمېر کسان د پارېدلو خلکو لخوا وهل ټکول شوي او ان مړه شوي دي. یوه لویه بېلګه د ځوان پښتون مشال خان وه چې د 2018 کال د اپریل په 14مه د عبدالولي خان پوهنتون قهرجنو محصلینو مذهب ته د سپکاوي په تور په وهلو وهلو مړ کړ. پولیسو تر څېړنو وروسته اعلان کړ چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی او دوی په دې تړاو کوم ثبوت نه دی پیدا کړی.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د متحده عربی اماراتو له ولیعهد محمد بن زاید آل نهیان سره د افغانستان په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې کړې. ښاغلی بلنکن ویلي چې له محمد بن زاید سره پر مهمو سیمه ییزو مسایلو او د افغانستان په اړه پر ګډ کار خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2020 کال له سپتمبر تر نومبر میاشتې پورې له لږ تر لږه 2 میلیونه افغانانو سره بشري مرستې کړې. د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر او د ولسي جرګې پخوانی غړی عبیدالله رامین د ناروغۍ له کبله په ترکیه کې وفات شوی. عبیدالله رامین د 2004 او 2008 کلونو ترمنځ د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر و او وروسته د ولسي جرګې په 14مه دوره کې د بغلان د خلکو استازی و. د افغانستان د مویتای د ملي ټیم دوه غړي په تایلند کې د مویتای په نړیوال جام کې برخه اخلي. دا سیالي د 4 نوي هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ د تایلند په پلازمینه بنکاک کې له یکشنبه راهیسې پیل شوې چې د دسمبر تر 11مې نیټې پورې دوام کوي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې زرګونه کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خیارخې افراطي لیکوال اریک زمور د کاندیدو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چیان وایي باید اجازه ورنه کړل شي چې د دوی په وینا فاشیستان او خیارخې افراطیان ځانونه په انتخاباتو کې کاندید کړي. او له دې ادعا وروسته چې ګنې اوکراین د بیلاروس هوایی حریم نقص کړی، بیلاروس پرون د اوکراین پوځي اتشه احضار کړ او هغه ته خپل اعتراض وړاندې کړ. او په وروستۍ شیبه کې د دې خبرې مجلې ستاسو له پیغامونو
جواب ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. وروره دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري، وروره رکشا ووهلي، بل موټر سره ټکر وکړي، انډیوالا نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي نه ور سره خبره کوي شي وهي دیم ټکی دیم درته وایي نه ورکوم تاوان درته لاس اخلاص چې هر څه کوي وکوه. وروره راسه حل د موټر باندې پیږي نه ډرایوري تنا کله رکشا ووهي کله موټر سکل ووهي کله بایسکل ووهي پیږي نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالایی ډرایور وهي بالایی رکشاوان وهي محمد ممدوی نه تاوان ورکي نه ښه نه بد همداسې موټر چلانې ایزي درنه وروره چاته وژاړو چاته چاته فریاد وکوو.
محترم ازو سندین هلمند ولایت سندین ولسوالۍ سره مزید 24 سفر په تماس یم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کمانډان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خوار غریب خلک هڅه کوي. مملکنه داس ده هر څلوي هر و دروازې ته ورولې هلته نما نشته کې هر کمانډان خپل کلی یا خپل وطن ته بیایي. زما د ازادۍ راډیو ته غوښتنه ده چې دا ما سلام نشر کړي. سلام په احترام.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست دا دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم ژوند دی کنه دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ دی. پاسپورټونه چې موږ سازه وډي ایر په سستې سره زمونږ پاسپورټونه جوړیږي او که واسطه ضربې رشت مساوي د کار سره کچې ته دا ونو بیا پاسپورټ په زر تازهږي. دا که پاسپورټ دې ساز کړ بیا ویزي په افغانستان کې دغه شان د کار نشته ژوند نشته دی ګرانی نه دي ورځ په ورځ باندې څومره ګوانډي ممالک چې دي چار سا تیره نسیمې خریدارونه اغزن ترونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وایي چې سره نه نن پرېږدم مریضان راته پراته دي سخت حالات کښې راته مریضان پراته دي خو چې هغه له پاسپورټ جوړې په دوه میاشتو کښې پاسپورټ جوړېږي نه چې په دوه میاشتو کښې دې پاسپورټ ساستو په دوه میاشتو کښې دې ویزه نه شي والې نو څلور پېنځه میاشتو چې خبره رسېږي نو مریض څه نه کېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي دا د چا د لاسه دا موږ سره چې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی. موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نشر کړي. سلام ګل دین چکنور.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.